یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی ډلیز برید په اړه واورئ چې د کورنیو چارو وزارت په خبره د تلفاتو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. د برید پرون مازدیګر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د اشرف غني دوهم کاندید مرستیال امرالله صالح پر دفتر سوی دی چې په خپله ښاغلی صالح هم سربیرن پکښې ټپي سوی دی. نور حال به وروسته واورو. در هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیوړانې کوي.
د مهمو خبرونو سرخط په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر شلو ته لوړ سوی او پولیس وایي چې 50 تنه زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي پر امرالله صالح پرونی حمله په شدت غندلې ده. یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو له قانون سره دي سم چلند کوي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر دریو ته لوړ سوی. خبرونه واوري. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. د دې حملې د مرګ ژوبلې د شمیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن سهار پر ټویټر اعلان کړی دی. مخکې ویل سوي چې 3 تنه وژل سوي او 25 تنه زخمیان وو. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر فیسبوک هم پرون لیکلي وو چې د برید د پای ته رسېدو خبر ورکوي او ویلي وو چې تی ځواکونو د حملې په سیمه کې 15 تیاتنه چې رای سر سوي وو ژغورلې دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي اتحادیه، هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د جمهوري ریاست د لپاره د کاندید د محمد اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر د حمله غندلې ده. زلمی خلزات تقریبا یو ساعت مخکې پر ټویټر لیکلي چې دا یو وحشیانه حمله وه او د تروریزم څرګند عمل دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دې حملې د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګول ته وسپارل سي. خلزات ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند د افغانستان زرغون بهیر دفتر چې پرون د حمله ورباندې سوی د کابل د 15مې حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او د هوایي ډګر د سړک ترمنځ پروت دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15مه پای ته رسېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 16مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې رسنۍ د انتخاباتو په تړاو ډېر مهم رول لوبولی سي او د جمهور رئیس محمد اشرف غني کنی فرمان ته اشاره ویلی چې ټول دولتي کارکونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته کاندید دي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن به د هغه تهدید په وړاندې چې د کاندیدانو شورا ورکړی پریکړه کوي. د کاندیدانو شورا 12 غړو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او انتخابات به تحریم کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون و چارواکي عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتخابات ته دایر خاط کردیم تا وقت اعلان شده و آمادگی
دی وای موږ انتخابات لپاره نیټه مخکې اعلان کړی ده. موږ تیاری ورته نیولې ده او موږ به انتخابات په خپل وخت وکړو. موږ به نن د کاندیدانو د شورا له لوري راکړ سوي تهدید ته هم د ځواب په اړه وروستۍ پریکړه وکړو. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې مفصل رپورټ لرو. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او یو زخمي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالشقایق شورش نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د کاپیسا مرکز ته نږدې د نوآباد پر یو پوسته حمله کړې وه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په یوه فیستیوال کې پرون وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې چې د پولیسو په حواله درې تنه پکې وژل سوي او 15 زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي د دوی په متقابلو ډزو کې وژل سوی. د ګیلروی ګارلیک فیستیوال پرون وروستۍ ورځ وه. د ګیلروی د ښار د پولیسو مشر سکاټ سمیت خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یوه دقیقه کې د وسلوال وګړي پر ضد عملیات پیل کړل او هغه یې له منځه یووړ. د ایران د اټومي انرژۍ د موسسې رئیس علي اکبر صالحي وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران له لورې دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منه دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې ښاغلي عراق صالحي دا خبره پرون د ایران د پارلمان له غړو سره په کتنه کې کړې ده. درنې اوبه به د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریاکټرونو کې کارول کېږي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرمنی میرانای ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د شپږ نوي کلونو په عمر مړ سو. دای د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر سړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر پر ټویټر اعلان کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډله ییز برید کې د مرګوب لوی شمیر بدل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. په همدې اړه به د یوه کارپو نظر هم واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملوی:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
نن د بیرغ ملی ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې وروستی راپور واوري. دا به هم واوري چې د هلمند ولایت څخه یو راپور راغلی دی چې سږ کال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه ډیره لوړه سوې ده. دلیل یې څه دی؟ د هلمند د ولایتي شورا مشر وایي
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت حکومت شپانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه الته وړکې برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅي.
په دوه هم نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام لرو، اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکې مې ویل، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز برید کې د مرګ ژوبلې شمیر ډیر سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل دی چې په هغه پیښه کې د وژل سوي شمیر شلو تنو ته رسیدلی دی او ټپیان هم شمیر ډیر شدل سوی دی. د دې راپور جزئیات به زما همکار وصل وساله کابل را سره شوی کې. وصل صاحب، خبرونه ته شرح لی.
زیات من جنې تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سوش به وړاندې زه د پیښې ځای ته ورغلی وم. د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې له خلکو سره مې وکړې چې کورونه یې دغه چاودنې او خطې پر مهال ویشوي او رنګ شوي دي. نو خلکو ته زیانونه اړولې دي په مالي لحاظ باندې. سیما کې دغه ودانۍ د زرغون بهیر دفتر دی، ورسره خوا کې دوه درې نورې ودانۍ دي زیات شوي دي او سیما تقریبا یو ویرانې باندې بدل شوی. شاوخوا لږ کورونه چې دي د ودانۍ ښې ماتې شوي دي، کورونو کې ځینې نور وسایل مات شوي دي. په ځینو کورونو کې چې نږدې چاودنې ته تا اور له ده او تقریبا زیاتره کورونه سوځیدلی د شان خلکو ته مرګ جو په ټوله کې خلکو ته زیانونه دي. مال دوتنو سره چې خبرې وکړې زکریا ده او هیڅ کیسه راته په دې ډول وکړه.
بار خطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلکایم تنها در خانه مانده، چطور مادرشان هم نبود. تو خود دخترکایم چیغ زده بودم، ترسیده بودم، وحشت شده بودم. بسیار تاثیر بد اینام یا ما ایران کنم با اولادایم، چی بتمشان، کجا زیر پا چی آوار کنم. دیگه ایران مانده چی کنم، کجا برم برک دیم. چون خساره مرا باید بدن، دیگه ما خود دیگه کوی ندارم، دیگه ندارم.
بسیار صدای وحشتناک، اتاق پر از آتش و شیشه شده بود. یک حالت وحشتناک، یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت. از اتاق از آتش سوزی کار کردم و دداله آتش سوزی نبود. باقی دیگه رفتم از اتاق دیگه و ترون دیدم که بیرون بسیار یک بد حالت پیدا افتیده مردم از افتیدن و دو نرمی رقم به حالت بسیار غیر نرمال همینطور عجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن کده می رفتن.
دقو ده پیخی قدنو لوسوال و دلو او هوا بیچی دقو سیدن که گوختن لچه باید ده ملکیانو خوندی تو تا پامو کری بل دوی بلا گوختن دو چه ده وسمشیز و انتخاطو نومانده خپل اینی گونده پیچی اگه لاماز اینو خلکو لورو نسخه لری وی بلخوا د کوچارو وزارت بیا ویل چی پر پیخه کې شاو خوشلو تنو ته مشوب ولا وخت یا ولا دوسو زیات چمپیون شدی نصرت ویل
مالان خونه مردم افغانستان با هدف قرار داد افراد ملکی یک بار دیگر چهلی و شیشان را نمایان ساخته و در پی حمله تعداد 20 نفر شهید و به تعداد 50 نفر دیگه هم زخم برداشته.
دغه پیخه پرون مازدیګر محل بلخار 15 میوزیاردون زرغون بهی په دفتر شوه ده چې رومړی دغه دفتر مخاودنه شوی او روس بیا بریټکون کې د دفتر ودانې ته ټول اوسوسه جګړه وکړه. بلې فرې بجنې
بله ډېر زیات مننه کوم وصل وصال دوستانو. لومړی خو د اړیکې د خرابوالي له کبله بخښنه غواړم. د کابل سره زموږ اړیکې یو څه مشکل درلود، خو بیا هم غواړم په لنډو ټکو دا ووایم چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونۍ حملې کې شل تنه وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. د دې برید د مشګروبلو دا شمېر د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهار پر خپل ټویټر باندې اعلان کړی ده او مخکې ویل شوی و چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه ورځ ویل و چې د برید د پای ته رسېدو خبرې لیکلی و او هم ویل و چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې 15 اتیا ایسر شوي خلک ژغورلي دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امر الله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چې د انتخاباتو په درشل کې او دا چې د انتخاباتي کمپاینونه پایل سول رسمن پرون او د امنیتي وضعیت ورسره په همدې حالت کې دی، نو دا به د انتخاباتو پر دغه کمپاینو باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپو هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وو
دا غوونه اول دی نه اخر دی. دا برنه بالکل دا د چوکاله شدید دی په دې وختو کې جریان دی او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدي کړي دي او په مقتل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي تو هم دوی نه روزي حملې شروع کړي دي. دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په سر کې کېږي، نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر تلفات ویني او ډېر په هر صورت تروریستي آل دا په قانون کې دا بشر نه غیر عمل ده، دا تروریستي آل ده، دا ځان تقبیح کړی ده کوي طبعا په روان د هم تاثیر ده چې په روان د انتخاباتو په کمیسیون خپل ترت غورځوي او خلک هم انتخاباتو د ورتاک یا د کمپاین ترک زړه نه خوري.
بله جنرال په دغه برخه کې سو د حل لپاره حکومت باید په داسې اساس وختونو کې په داسې یو ډېر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بلهغې استفاده وکړي چې تاسو بېخو مخنیوی
دولت خو می وختو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري ماهانه لري هفته واري لري د مالیاتو پلان لري یعنی دولت ستراتیژي لري ستراتیژي موجوده ده پلان موجود ده او افغانستان ځخانه ګرځېده د دې د مخالفینو پایاده او مخالفین هم دلته اندل ته ودی دا موداس نه ده چې موټر چې دوی فشار ورکړي دا موټر د نن دی غرازي او د مرام شاو ناراضي راسن د ټوزر تریږي دلته را رسیدي دا په داخله افغانستان کې همدل ته په دلګې پلی کې دا
جنرال صاحب څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښه چې د کابل په خار کې تر سره کیږي دا څه شی معنی لري دا د دې معنی لري غنی حکومت نتی نه هادو د غیپی خود مخیف په برخه کې پاتې لري
دا زمنم د استخباراتي مانو په ارتباط زوایم چې څنګه نغری په استخباراتي شبکو شته په استخباراتي ګانو کې یعنی ناتواني شته ولی د نور د شرطه دا دا دولت دوال وزارت دا قربانه کوي دا تلنري
د پوزي چارو کارپو هیګل سلیمان خیل و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه ژغیده
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ سپاد بولس شپږنوي او د فم پر سله شهر پنځه سپا پټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای سي اوس به ورسو اقتصادي خبرونه ته چې ناجیه صفه وړاندې کوي
په بلخ کې د ناک باغ حاصلات سلنه زیات شوه دي ستدی وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې د سر د بسکرانو اوایم ښه شوی دی
ولای بلخ هم با داشته نو به هوای مناسب برای بیناک بسیار مناسب است سطح
په بلخ کې د محل په 1500 جری بزمت کې د ناک باغونه جوړ شوی د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی پلان لري چې په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د میوه باغونه جوړ کړي افغان سوداګر بهرنیو مارکیټونو ته د افغان کیسو تولیداتو د سولو او ورته بازار موندنې په برخه کې لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې شوې د متشبسینو عالی بورډ مشر رحمدین حاجی اغان ازادي رادیو ته وویل چې لدی عمله بسکرانو ته هم پلونونه افغاني زیان رسیږي نو موږ ویل لژمنو سره سره بیا دوی ته د مارکیټ زمينه نه ده برابره شوې دوی هڅه روان دي څو بهرنیو هیوادونو ته د میوو د صادراتو زمينه برابره او د کابل په شازره کې د زنیو بهایو اسعار سره افغاني په دی ډول بدلی یو امریکا لر اتاوی افغاني نوی پولا یو روپی او اتیا افغاني تیا پولا یعنی سی پاوند شوی افغاني اتیا پولا یو سوریال شل افغاني نوی پولا زر ایرانی تومان اک افغاني اتیا پولا او زر پسانی او نوی افغاني
لنا چې صفایت خمو اقتصادي خبرونه ووریدل او سپي ونړیوال موضوع واخلو د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورټس په د اگست میاشتې په نیمایي کې خپل دندې لریسي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دی به په کانګرس کې د ټکساس ایالت استازي جان راتکلیف د استخباراتو ریاست نومان کړی ملالی بشیر د دې موضوع په اړه د نور تفصيل لپاره رسر په استودیو کې د ملالی جان خبرونه تشریح کړي کدا راتوي چې ډان کورټس لکم ګوند سره تړاو لري او ولې خپل دندې لری کیږي
مننه
فریبا جانی. دان کورس امریکایی سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. د ډونالد ترامپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کورس له ولسمشر ترامپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کورس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ترامپ له ده غوښتي و چې د ترامپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دي په علني توګه رد کړي. ترامپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ژغې سوی و، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
بله، ملایشان جان رادکلیف چې تاسو ویل د ترامپ غواړي د استخباراتي ادارې ریاست یې نومن کې، آیا پر یادو موضوعاتو له ترامپ سره هم نظر دی؟
هو، رادکلیف جمهور غوښتونکی او د ترامپ وفادار دی. د مولر پر تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان رادکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نېټه له خپلې دندې لرې کېږي. فریبا جانی، دا به هم وایم چې د امریکا د قانون له مخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ډېره زیاته مننه کوم ملالی جانې. دوستانو، وایم اوریدل چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورټس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. دفراندوم
شورسته هسته ایمان. ازادی رادیو سر ووسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
اوس به بیرته ور وګرځو افغانستان ته، د انتخاباتو موضوع چې توده ده، پر دې به یو راپور واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال همداشان له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
روس له هغه چې د افغانستان د ولسمشری د انتخابات تحریم انتخاب کمیسیون وایي نن باید په انتخاباتو باور ولري، په انتخاباتي مارزي پایل کړي. خو د دې کمیسیون سره مل دولس نوماندانو د تحریم د ګواخ په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشری انتخابات به د مين پښپګمه خام خطر سره شي. وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو او خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخاب کمیسون هم آمادگی نیولې ده چې مشر انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسې زه یې په اړه معلومات لرم، خو هیله مې دا ده چې دغسې کومه خبره ونه شي او هیله لرم چې نوماندان خپلو انتخاباتي زو ته دوام ورکړي. افغانستان د ولسمشرۍ دولسو یې چې د نوماندانو ویلي دي چې که د رواني تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاح نه شي نو دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندان او د را یو شمیر غړي شهاب کیمیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اوس یوازې انتخاباتي مبارزه نه داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منلو دا پروسه به پرې. د خاغر کیمیا په خبره انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت هم ونه لري، خو پوښتنه دا ده چې که دغه دو نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږ نوماندانو تر څنګ انتخابات ترسره شي که څه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا وایي د دولس ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانوني مشروعیت تر لاندې نه راولي. د دې بنسټ اجبي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو هم ترسره کیدی شي.
له حقوقي پر موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولای شي د کوم هغه ټاکرې محل ویش باندې کولای شي پروسه نه تیری د چا په ګټه باندې یا اصلا خپل موضوع سیاسی موضوع ده، حقوقی موضوع نه ده. له کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته یو کاندیدا پر ده کاندیدان موجود فقط تر سره کېږي او بعد مخته تلی شي.
دی سیالی پایل شوی پرون د انتخاباتي مبارزو لومړی ورځ وخو یوازې د مشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبد الله او عبد الله عنایت حفیظ تر منځ او د دوی لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې تر سره د سید نجلیلی او ګلبدین تیار په ګډون یو شمېر انتخاباتي ټیمونه لیدي چې انتخابي سیالۍ په ټوټو کې پایل کړي په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي. اکرام ازادي کابل.
دوستانو د اکرام الله راپور خمو واوریدی. یو ځل بیا د یادونه کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه کې تاسو ته زسته، خو دا به په لنډو زده تاسو وایم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلی دی چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. یو بل موضوع دا ده چې مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن د بیرغ ملي ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به د زما د همکاري فیروزه عزیزی راپور ورو چې د کابل ښار د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او د کتلې دي چې دغه مراسم څنګه منځل کېږي.
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه ویلې دلته په افغانستان کې په کابل کې نن د چا دا په دې نیټه کې د محمد اشرف غنی یا ولسمش محمد اشرف غنی د تازه مان لمخه دغه ورځ باندې په افغانستان د ملي مالکی کې تنن هم پکاله. البته په سهار کې کله چې وطن هغه کې یو کمرنګ او تنن کوم ورځ ده، خو ورځ د لاسو بجونه یا خار کې ګڼګونه پیدا سو بیرغ پلورونکي یا کسان چې بیرغونه خرڅول او رغل بازار ته ګڼګونه زیاته سو مقابل کې ځینو دوکاندارانو سره خبرې کړې دي چې هغوی په دې کار کوه او خرڅوه. اته بجو د شپږ بجې ماشوم و ځای نومېده او بخېچ نومېده دولس کلان ویل چې په دې ورځ کاروبار ډېر ښه د شرون ګرځي د دې د خپلواکۍ سلمه کلیزه هم رانږدې ده. نو دوی یو زیات په کار بوخي. همدارنګه کابل اوسیدونکی ځاځي سره مې خبرې دي، هغه وایي لپاره له دې نه نمانځنه کوي د خپلې کورنۍ او د خلکو ترمنځ هېواد پالنې احساس
دا خو زموږ د خپلواکۍ زده ورځ دی. دې په خاطر ما ملي بیرغ وسته ټول افغانان ته مبارکي وایم.
محمد اسلام ادبر خر یو بل اوسیم کوي وته هم محمد الله غختلې بیرق واخ خپل ملګرو هم ټول هم دار خپل کورنۍ او ماشومان وبشي او لدی ورځ منځنه وکي او وروري هم خپل خبرو ته دی ورځ دی زنده د افغانستان نشه دی باندې یالو چې کومل کلاو
صدر نشان وی یا سفارت خانه یا جی بی مو پی زنده د افغانستان بیرغ ته شانی ګوډه د ټولو خلکو ده. هم د طالب د اسکر د هر چا د افغانستان کې وزګ د ټولو د بیرغ شان
او د یادونې ته د دې ورځېږي. نو د لپاره یو زیات دومره هغه ولته لازم او منځنه ونسوه. بلې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په ناجیا سفیر ته وایي چې د کابل چپ رسپانو پر کوم موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ نننیو رسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. د مسیر رسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید څه معنی لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دا دی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او هلو ځلو په سیوري کې سړې ټاکنیزي حاصل له ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نه لیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه څه دي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي. د سرمقالې لیکوال همدارنګ لیکلي، له سولې پرته ټاکنې د درغلیو، فساد، وژنو، ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، ملت باید کمپاینی ژمنې او